په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاین بونیری ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبری خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه یو شمېر راپورونه او تبصرې لرو. تاسو لپاره ځینې کلتوري راپورونه هم لرو، خو لومبې د سیمې او نړۍ د چارو نه ځان خبرو. د نسجمل نه د دې وخت خبرونه
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پولیو د مخنیوي ادارې د پاکستان 12 ضلع د پولیو په برخه کې حساسې ګرځولې دي. د بغلان په ده سلاو لسوالی کې د دوو ډلو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. او د ترکی وزیر اعظم وایي چې په شام او عراق کې د وسلوالو پر ضد د ترکی هوایي بریدونه ټوله لوبه بدلولې شي. د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي ادارې ویلي دي په خیبر پښتونخوا کې درې ضلع د پولیو لپاره حساسې ګرځول شوي دي. د پولیو د ناروغۍ پر ضد د کارکوونکو ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ټول پاکستان کې 12 ضلع چې پکې پېښور، بنو، ایف آر بنو، ټانک، شمالي او جنوبي وزیرستان او خیبر ایجنسی هم شامل ده، د پولیو د ناروغۍ لپاره حساسې سیمې ګرځول شوي دي. د پولیو پر ضد د کارکوونکو ادارې چارواکو زیاته کړې چې دغه سی بیا په بلوچستان کې کلا عبدالله، پشین او کوټه هم د پولیو د ناروغۍ په برخه کې حساسې سیمې دي. په چترال کې د سیلابونو نه متاثره شوي خلک وایي چې په سیمه کې اوس هم لارې بندې دي. حکومتي چارواکو ورسره تر دې دمه هیڅ مرستې نه دي کړي. په چترال کې موجود د مشال لیډیو خبریال وایي په چترال کې څه باندې 300 کلي سیلابي اوبو وړي دي. د چترال اوسیدونکي فرمان علي چې ښځه یې په سیلاب کې وژل شوي نن یې مشال لیډیو ته وویل چې سیمې ته یو حکومتي چارواکي هم د سیلاب ځپلو د پوښتنې لپاره نه دي ورغلي.
اچانک سیلاب راغی، چراغ خلک شور سلو چې تاسو تختی زما کور والا ما بار وستلو، بیا هلته یو غویا و هغه کلاولو ته تللی ده. د هلکان ما ته شور سلو چې هغه مور چرته ده. ما وایي چې مور ما بار وستلی ده، هغه څه خبر چرته لاړو. بس هغه سیلاب چراغ هغه یو نه یو تسلدا سب راغی پرون.
بلخو د پاکستان د پوسټ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر نن په خپله ویبپاڼه خبر ورکړی دی چې په چترال کې د سیلابونو د اوبو څخه 90 کسان ژغورلي دي. دغسې د پنجاب په مختلفو سیمو کې د سیلابونو د اوبو نه د 30,000 زیات خلک ژغورلي دي. په پاکستان کې پولیس وایي پرون په اسلام آباد کې وسلوالو د امریکا د سفارتخانې یو ځایي کارکوونکي وژلی دی. د وژل شوي کس نوم اقبال بیک ښودل شوی او د امریکا په سفارتخانه کې د مخدره موادو ضد څانګه کې کار کاوه. پولیس چارواکي وایي چې نوموړی پرون سهار وختي وسلوالو په جیناین کې په خپل کور کې په ډزو ویشتلی دی. د چارواکو په وینا د دې وژنې د وجوهاتو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. اقبال بیک شیعه اسماعیلي فرقې سره تعلق لرلو. د شمالي وزیرستان د سپینوام خلک وایي چې په سیمه کې د پوځي عملیاتو وروسته د بیرته راتللو پر مهال ورسره حکومتي چارواکو د مرستو ډېرې ژمنې کړې وې، خو تر اوسه یې نه دي پوره کړي. د سپینوام یو اوسیدونکي منتظر وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې اوس هم په سیمه کې حالات پر ځای نه دي او دوی له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د سپینوام یو بل تن فضل الله بیا وایي چې سپینوام ته راغلي و نیم سوه خلک د ای ټی ایم کارډونو په ذریعه د پیسو اخیستو نه هم برخې دي. بلخوا د شمالي وزیرستان نه د قامي اسمبلی غړي محمد نذیر نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سپینوام د خلکو به یوه جرګه کوي او امنیتي چارواکو سره به د دوی په مشکلاتو خبرې کوي. د افغانستان د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دهسلاو ولسوالۍ کې د دوو ډلو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د دهسلاو ولسوالۍ امنیه قومندان ګلستان نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه نښته تېره شپه په یوه واده کې وشوه چې پکې شپږ تنه نور زخمیان شوي هم دي. خو د دهسلاو ولسوالۍ د پراختیايي شورا رئیس حاجي رحم خدا وایي چې په دې نښته کې 15 تنه وژل شوي دي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلی دی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کے کے ملیشو پر ضد په شام او عراق کې د ترکی هوایي بریدونه لوبه بدلولی شي. د ترکی رسپانو نن د احمد داود اوغلو په حواله ویلی دی ترکی چې خپل ځواک په مؤثره توګه کارولی شي د موجودګۍ له وجې داسې نتیجې مخې ته راتللی شي چې په شام، عراق او په ټوله سیمه کې لوبه بدلولی شي. حوریت رسپانې بیا د احمد داود اوغلو په حواله ویلی دی چې نورو ریاستونو ته پکار ده چې خپل دریځ ته بیا کتنه وکړي. نوموړي زیاته کړي چې شام ته د ځمکني پوځیانو د لیږلو هیڅ اراده نه لري. چارواکي وایي چې د عراق امنیتي ځواکونو پرون له رمادي سره نږدې یو پوهنتون د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بیرته نیولې دی. دا له هغه وروسته ده چې د عراق ځواکونو د امریکا په مشرۍ د اطلاف په ملاتړ په دغه سیمه کې غیر اعلانیه عملیات پیل کړل. د ګډو ځواکونو د عملیاتو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونه دغه سیمه د داعش نه د پاکولو او د بمونو د ناکاره کولو لپاره پر عملیاتو بوخت دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په مې میاشت کې پر رمادي قبضه کړې او د سنیانو په صوبه کې خپل کنټرول لا زیات کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په منځني ختیځ کې د سخت دریځې ترهګرۍ او فرقه ییز تشدد د ګواښونو پر ضد د مبارزې لپاره د یو ځای کېدو غوښتنه کړې ده. جواد ظریف په کویت کې د ایران په سفارتخانه کې خبریالانو ته وویل چې یو هیواد ته ګواښ د ټولو لپاره ګواښ دی. نوموړي زیاته کړې چې یو هیواد هم د بل چا د مرستو بغیر سیمه ییزې مسئلې نشي هوارولی. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټمي پروګرام په سر د شوي تړون وروستو دا د جواد ظریف لومړی سیمه ییزه دوره ده. د ایران د اټمي تړون په اړه د ایران د اټمي تړون په اړه په خلیجي هیوادونو کې اندېښنې پیدا شوې وې. د ایران ګاونډي هیوادونه ویره لري چې له تهران اټمي تړون به په سیمه کې د شیاګانو په مشرۍ د ایران اثر زیات کړي. دوی پر ایران دا تور هم لګوي چې دا هیواد په نورو هیوادونو لکه عراق، شام، لبنان، یمن او بحرین کې مداخلت کوي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار ریاض موسی خیل درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 2 روپیه لست یا پیسې غستې کیږي او په 3 روپیه 45 پیسې خرڅېږي. یو پوند په 1.5 روپیه 15 پیسې او 1.5 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 12 روپیه او 12 روپیه 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه 45 پیسې او په 20 روپیه 40 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپیه 50 پیسې او 35 روپے لس پیسے. یو افغان په یو روپے او یا پیسے او یو روپے درې او یا پیسے. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 291 اغستې کیږي او 288 خرڅېږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به د بنو، پېښور او کوټه په ګډون د ملک په اکثره برخو کې باران وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 20 او کمه 18 درجه، پېښور او بنو کې 34 او 35 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریده. په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. پاکستان د پولیو په حواله 12 ضلع حساسې ګرځولې دي، خو په خیبر ایجنسۍ کې چارواکي وایي د پولیو د ځپل شو ماشومانو شمیره ټیټه شوې ده.
په 2014 کې د مونږ سره شپږ اویا کیسونه وو، خو اوس په 2015 کې د مونږ سره صرف 15 کیسونه دي.
د حکومت دعوې په خپل ځای، خو په چترال کې ولس وایي د حکومت د مرستو نه بې برخې دي.
1957 کې داسې سیلاب راغلی وو مخکې، او چې دلته سړی رسي رسي ته سهار چترال روان شي، ماښام دلته نسي رسېدی، لاره په لږ ځای په ځای دا ګاډي بدلی.
او د قبایلي سیمو د پارلمان غړي وایي اصلاحات دې زر تر زره عملي کړي شي.
اوس هغه وخت راغلی دی چې قبایل نور قبایل نشي پاتې کېدلی، دا سټیټس کو نشي پاتې کېدلی.
د سیمو نلنه هم یو شمېر راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. رازمګړومبی راپور ته د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې د پېښور، بنو او ټانګ په ګډون 12 ضلع د پولیو د وایرس په حواله حساسې ګرځولې دي. او د روغتیا د محکمې چارواکي وایي چې په دغه ضلعو کې به د پولیو پر ضد کمپاینونو ته خاص پاملرنه کوي. په دغه اړه باندې د خالد خان راپور.
په ټول ملک کې، په ټول هیواد کې د پولیو د مخنیوي کوم اداره چې دا هغه 12 ضلع په نخښه کړې دي، چې په درې په پښتونخوا کې دي او سلور د قبایلي ایجنسۍ دي. په قبایلي ایجنسو کې چې دي نو هغه د خیبر ایجنسۍ ده، شمالي وزیرستان دی او جنوبي وزیرستان، سره سره د بنو کم نیمه قبایلي سیمه چې دا اف آر بنو چې ورته وي دغه دي. او په خیبر پښتونخوا کې ضلع چې هغې په نښه کړې شوي دي، هغه پېښور دی، تانګ دی او بنو. او دې سره سره د بلوچستان پښین کلا عبدالله او بیا په کوټه کې د کوټه داسې دلی دي چې دې دا ویل دي چې په دې باندې با زیات فوکس وکړو چې دلته د پولیو کم کیسونه دي هغه مخکې هم زیات راغلي دي او د دې په وینا دلته د پولیو وایرس زیات دی نو کله چې دغه د پولیو د ماهرینو په وینا د ستمبر په میاشت کې اکثر داسې کیږي چې د پولیو د رنځ دی ته خپرېږي دا به هم وایم چې نن په ځایي ورځپاڼو کې دا یو رپورټ راغلی دی چې یو ماشومه مسکان نومېدی د لسو میاشتو ده هغه په پېښور کې د هغې د پولیو دغه شوی دی چې دی ته پولیو شوی دی خو دغه ماشومه چې ده دا ڈی پی والا دا باڑے خیبر جن سے سر تعلق لري
خالد خان او چې راپور راکوم په دغه موضوع کې پاتې کیږي په خیبر قبایلی سیمه کې د روغتیا د سانګې چارواکي وای چې سیمه کې د امنیت د وځي خکېدو او پولیو کمپاینونو لکبل د پولیو د وایرس نه د زپل شو ماشومان شمیره راټیټه شوې ده چارواکي زیاتی چې د تورخم په پولیو ماشومان ته د پولیو پر ضد د ساسکو ورکول لپاره خاص انتظامات کړی دي نور معلومات فرهاد شنواری راکې
د پولیو کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په خیبر جنسۍ کې د پولیو یا ګزړ ناروغۍ په کیسونو کې کمی راغلی دی دوی وایي چې په باډه کې د پوځي عملیاتو ترسره کېدو نه پس اوس د امنیت وضع ښه شوې ده او دوی د خیبر جنسۍ په هر برخه کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي رسولی شي په دې هکله د خیبر جنسۍ د پولیو کنټرول پروګرام یو چارواکی ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو توای
په 2014 کې د مونږ سره شپږو یا کیسونو اوس په 2015 کې د مونږ سره صرف 15 کیسونه دي دا د حکومت او د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن او د هیلت ډپارټمنټ په محنت باندې سږ کال چې کوم دا په دې کې 83% کمی راغلی ده
د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې او چارواکی ډاکټر شیرخان وایي چې د تیرو څو کلونو راهیسې د موثره کمپین له وجې په لنډي کوتل تحصیل کې د پولیو کوم کیس مخې ته نه دی راغلی
لنډي کوتل کې په 2014 کې هم کیس نه و اوس په 2015 کې هم کیس نشته دی مونږ د تورخم بورډر چې کوم دی کنه هغې دپاره چې کوم دی کنه ډېر زیات پروګرس په دې شکل کې کړی چې هغه په سټاف باندې چې کوم دی کنه پوره دی په مانیټرنګ لیول باندې چې کوم دی کنه ایجنسی سرجن در طرف نه فل فلج سپورټ ورته میلاو دی
په فاټا سیکټریټ کې د قبایلی سیمو د صحت محکمې چارواکي وایي چې سږ کال په ټول فاټا کې تر اوسه خواوشا اته ماشومان ګزړن وهلي دي خو بیا په ټول پاکستان کې تر اوسه دغه شمېره نه ویشته رسېدلې ده فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
فرهاد شینواری راپور مورید اوریدونکو سورزو چترال ته چرته چې د سیلابونو له کبله خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه رسېدلي دي او ځایي خلک وایي چې د څلور ورځو تیرېدو باوجود د حکومت لخوا ورسره پوره پوره مرستې نه دي شوې زموږ همکار غلام غوث په چترال کې دی د هغه ځای نه د خلکو سره خبرې کړې دي دا خبره اورو
زما نام فرمان علی ده اچانک سیلاب راغی چراغ خلک شور سلو چې تاسو تخته دلته چراغ مونږ هغه ماشومان وستلو کورنه زما کور والا ما بار وستلو بیا هلته یو غویا و هغه کلاولو ته تللی ده مونږ ته پته نه چې هغه هلته تللی ده دې هلکان ما ته شور سلو چې هغه مور چرته ده ما و چې مور ما بار وستلی ده هغه څه خبر چرته لاړو بس هغه سیلاب چراغ هغه یو نه یو تحصیلدار صاحب راغی پرون چراغ څه چل مونږ هلته هغه دفان کولو ته ناست مونږ وایي چې یا مونږ هغه خود خو کو بیا به تا سره خبر وکړو هغې نه پس یو هم کس نه دی راغلی بیا دې تامبو لګلی دی چې دا تامبو هغې له ورکړه بس نور څه هېڅ نشته دی یو تامبو مونږ لره کړی دی
صحیح نه پدې یو تامبو کې تاسو څومره خلک اوسېږي
مونږ څه کوو مونږ بار سانو کله آخو دې دلته مونږ دا رول کور کې وځه کېږو زنانات هغه پاس کورونو ته ځي هلته وځه کېږي د ګاونډیانو کور کې خوراک بس دا گاونڈیان مونگلا رکھے گورنمنٹ طرف نہ مونگلا حص نہ ملا چوک تپوس ہم نظر کر دیتا خوری اس کی چوک تپوس ہم نظر کو حص نشتا
نم حضرت علی بیگ دے گرین لاش دے اسی دن کے 1957 کی دس سیلاب راغلی مخ کی اور جدل تھا وہ سڑے رسی رسی تھا کہ ماں سار چترن روان شي مخم دم دلته نسی جرسی دی غلار په لزی په زی دا گاڑی بدلی تاسو په خپلم چترن نراله دلته لار تاسو په خپل ولیدو وسه تکلیف باندې دلته رسی حکومت دا درخواست دی کی دا روټ مونږ ته کولو کی
زمانه مکبر دی زی تور خونه روانه ما سر سلور بچی لسی ولس گنده وشو مونږ به روان دی نه گاڑی به ملوي کی لاله باندې ټول دی قرانا د تور خونه دی زی پوری پورا لار خراب دی
د سولی پر لو
مستقبل خاورا
امر غواړو امر
یو ناسا بدرغه شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا زمينه نجوند سره نست ده
غلې په میده چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د وزیرستان د سپین وام نه بې کوره شوي خلک وایي سیمه کې د پوځي عملیاتو له کبله وړومبې نورو سیمو ته په کډه کولو مجبور شو او اوس چې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي نو د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې بندیزونه لګول شوي دي. سیلاب محسود نور حال راکړي.
د قطبی وزیرستان سپین وام قبایلیون ویایي چې د ضرب از پوځي عملیاتو په وجه بې کوره کېدل یو کال نه د ورسته سپین وام ته بیرته رالېږدول شوي یو خو دلته مشکلات زیات سهولتونه بېخي نشته دی حتی چې خپلو کورونو ته په خپله مرضي نه ورتلی نه ځنې وتلی شو. د سیمې یو اوسېدونکی جسیم الله دا مشکلات په دا رنګ بیانوي. فضل الله ویایی چې سپین وام ته راغلي او نیم سوا قبایلیون د ATM کارت په ذریعه د نقد کلدارو د ملاتړ نه لیا بے برخې پاتې دي. منتظر وزیر دا قبایلیون تا ورپیش نور مشکلات دا سے وشائی دغه بارک شمه چې د سیمنا د قومي اسمبلی نمائنده محمد نذیر سره تماس ونی وو هغه داسې جواب وکړ.
زه کوم ته دی چې د کیم ته شلینه باندې د مرحات باندې میز لګی هي کوشش دا راکې چې هغه ډیر مالین کې حسابان کړی دو او ویلې بند کړی دو او د کیم جنا خو نشي تحصیل سپین وام او تحصیل سره دا د موجه پر داسې لکه دوا ورته میز او پښتین وام باندې د ټول کوم سره جرګه کی په هغه کې د میز او چې مرګ کیر دا هغه سره میز دا خبره کی
دغه قبایلیانو غوښتنه وکړه چې د سیمې نه د قومي اسمبلی نمائنده او پوځي چارواکي دې د میژ مشکلات سم او بنیادي سهولتونه دې زر کې راورسوي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو منتخب غړي وایي چې موجوده وخت کې د فاټا هیڅ حیثیت نشته او په دغه وجه دا سیمه د ترقی په لحاظ د هیواد د نورو برخو نه وروسته پاتې ده. دوی وایي قبایلي سیمو ته خود یا د صوبې درجه ورکړی شي او یا د په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. ریاض موساخیل نور تفصیل لري.
مشال ریڈیو سره خبرو کې د قبایلی سیمو نه منتخب شوی د کامی اسمبلی ممبرانو وینا وه. دوی په هر قسمه قانون سازی کې برخه اخلي، خو د هغې باوجود د خپلو خلکو او سیمو لپاره څه نشي کولی، ځکه چې موجوده وخت کې د قبایلی سیمې آئینی حیثیت مبهم دی. د باجوړ جنسینا د کامی اسمبلی غړي شهاب الدین خان وینا وه.
ټول سیاسی پارٹیوں سے ٹینشن ہو شہر ہے اس کا وقت راگل ہے کہ قبائل اور قبائل نشی پاتی کے دلے دا سٹیٹس کو نشی پاتی کے دلے
ہمداراز دا جنوبی وزیرستان سرا تعلق لرون کے دا کامی اسمبلی غڑے مولانا جمال الدین وائی
پاتا کون سب کا چرتا مشترک کر لے سی نو دا ایک سمرا سینٹران دی اور ایم این اے گان دی پا دے بنا مشتمل یو کونسل وی دے دے کونسل نا چکم دے گنا دے دو اخپل مشر وطا شی اور دا دا فاتا مسائل دے آئندہ دا پارا دا فاتا دا پارا پالیسی جڑاول دے ترگیتی کارون
د ذکر دا چې موجوده وخت کې د پاکستان پارلیمان کې 19 غړي د قبایلو نمائندګي کوي چې پکې 8 سینیټران او 11 د کمی اسمبلی غړي دي، او دوی وخت په وخت د فاټا په حیثیت خبره راپورته کړي، خو تر دې د ماده غلړ کې څه عملی اقدامات نه دي شوي. دا د هم یادوي که د لړ کې څه قسمه قانون سازی کیږي نو دې لبا د ایوان دوه تهایی اکثریت په کار وي. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د شمالی وزیرستان نبی کورشوی زدکون کی وای چې خواوشا اته زره پورې زدکون کو دا کال د لسم جماعت امتحان نه پاس کړی دی، خو په خیبر پختونخوا کې په سرکاري کالجونو کې د دې د پارا سکوټه نشته، نو دوی د داخلو په ترلاسه کولو کې د ډیرو ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه باندې د شبیر احمد جان راپور.
دا خیبر پختونخوا په بیلبلو کیمپونو کې ډیرا د شمالي وزیرستان بې کوره شوې زده کوونکي دا خیبر پختونخوا صوبای حکومت او د گورنر خیبر پختونخوا نه غوښتنه کوي چې دا شمالي وزیرستان نه بې کوره شوې په زرګونو ځوانانو چې دا وخت لسم پاس کړی دی، خو له دوی ته اوس د صوبې په بیلبلو کالجونو کې داخلو اخیستو کې ستونزې دي. دا شمالي وزیرستان یاسین داوړ په دې حقله مشال لیډو ته وایي. په پیخور پوهنتون کې د شمالي وزیرستان زده کوونکي سهراب وایي چې د خیبر پختونخوا ټولو کالجونو کې داخلي روان دي او څه کې داخلي بند شوي هم دي، نو که دوی ته زر تر زره د دغه داخلي کوټې اعلان نه کړی شوي نو د دوی کالونو ضایع کېدو ویره ده. یو بل زده کوونکی شبیر خان وایي چې قبایل او په خصوصي توګه شمالي وزیرستان وړاندې نه د تعلیم سره سره د ژوند په هر میدان کې ورستو پاتې ده، او کچر دوی ته اوس د تعلیم ترلاسه کولو او په داخلو کې مرسته ونه کړو شوې نو د دوی ځوان کول به نور هم ورستو پاتې شي. دغه زده کوونکي وینا وه چې دوی د پاکستان تحریک انصاف واکمن ګوند د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر سره لیده کاته هم کړی دي، خو ولې هغوی ورته باور ورکړی دی چې دغه کوټه به دوی ته سخت کال بیا ورکړی شي، خو یې لا تر دې دمه په دغه لفظ باندې عمل درآمد نه دی شوی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
شبیر احمد جان راپور مور د اردن کو د عوامي نیشنل ګوند د صوبې صدر او د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې صوبایي حکومت په ضد د دوی د ګوند احتجاج به د نورو ګوندونو د مشورې سره د نورو ګوندونو د مشرانو سره د مشورې نه پس یو ځل بیا پیل کول شي. په 13 جولای د ری پولینګ په برخه کې دی وایي چې د دوی ګوند به بیا برخه اخلي. په دغه اړه د نوموړي سره زمونږ همکار خالد خان خبرې کړې دي. د خبرې
سفری کې اتحاد په سطح باندې دوباره مونږ کینو، صلاح او مشوره به کوو، او مشوره به د دې لپاره کوو چې اوس د دې نه پس په زمونږ د احتجاج نوعیت څه وي او زمونږ د احتجاج انداز به څه وي. د دې لپاره به په شریکه صلاح کوو، چونکه دا فیصله عوامي نیشنل پارټي یوازې نشي کولی. د پېښور د جلسې په شپه باندې مولانا فضل الرحمان صاحب محترم دا رائے او مشوره ضرور وا چې څنګه مونږه یو ولسی د قوت او طاقت مظاهره په خبر کې وکړه، دا سلسله دی مونږه د عوامي بیدارۍ په حواله باندې په ټولو صوبه کې جاری وساتو، شریکې جلسې دی وکړو، نو مرګري او مشران بکینی، ګوندونه بکینی، او ان شاء الله دا فیصله به په شریکه کوو.
حیدر خان، په دیرشم جولای باندې بیا د ریپولینګ دی، د صوبې په مختلف ځایونو کې دغه بیا ټاکنې به کیږي، څه وایي پاک له استاسو؟ کوم کاندیډیټ یا ګوند دی هغه کې به څومره فعال وي؟
زمونږ چې په کومو کومو یونین کونسلو کې دوباره انتخابات کیږي، هغه کې چې چرچر ته زمونږ امیدواران دي، هلته کې پارټي د خپل امیدوار سره د وخت کې لګیا ده، لخیره د اتحادیانو سره په مرسته کې خپل ستړي او خپل کوششونه کوي، او په دې کوشش په دې یقین سره ان شاء الله چې الله تعالی زمونږ مرګرو لا کامیابی او ګټه ورکړي. خو چونکې د دې نمخ کې زمونږ یو ډیره تلخه تجربه شوې ده، او مونږ امید دا کوو چې حکومت به دوباره کتن هغه غلطۍ نه دوهراوي چې کومې غلطۍ د دې نمخ کې شوې. انتظامیه به په هغه طریقه باندې فریق نه جوړیږي چې په کومه طریقه باندې مخکې غی فریق جوړ شو، ځکه چې کنن دوباره انتخابات کیږي او خلک دوباره د ریازمایښت نه تیریږي، یا امیدوارانو ته یا ووټرانو ته نن دا تکلیف دوباره جوړ دی، نو د دې ذمہواری اخلص مخلص په حکومت وخت باندې راځي. که اغي په صحیح طریقه د انتخابات او انعقاد کړو، نن به دوباره انتخابات نه کیدل.
د جوډیشل کمیشن رپورت را لوپای کتل څه وایي؟
د جوډیشل کمیشن رپورت ته په دې انداز نه لیکل پکار چې دا یو فریق ګټه ده یا دا یو فریق ناکامی ده. بنیادی طور دا د جمهوری نظام او د جمهوریت کامیابی ده، او په دې ملک کې کسوک د منفی سیاست سوچ لري، په دې ملک کې کسوک د بی بنیادې پروپاګاندې په بنیاد بغیر د ثبوته د منفی سیاست اراده لري، نو پکار داري چې د دې کمیشن د رپورت دراتلو نه پس هغه خلک خپل اراده بدل کړي. محترم عمران خان صاحب له پکار دي چې د دې نډیر لوی از دکړو کې په خپل طرز سیاست پکار دي چې نظر ثانیو کې، او چې کوم مشیرانو ول دا غلط مشورې ورکړي وي، او بغیر د ثبوته اغا یو داسې حد ته اورسو چې هغه سلور میاشتې درنه ورکړه، او د اغه داندلې په حواله اغه خبره وکړه چې کومه داندلی نن ثابت نه شوه، نو پکار داري چې عمران خان په خپل طرز سیاست هم اثر نو جایزه والی، او د خپل نادان مشیرانو نه چې اغي ول بغیر د سیاسي توان او نقصان نه بل څوک ور نکړل، پکار دي چې اغي مشیرانو نه ځان خلاص.
په ملکن ډیویژن کې د ټیکس قانون د نشوالي لوجې په لکونو گاڑی د سمګلینګ په ذریعہ د غزلې تر وستل کیږي، چې لوجې انتظامی ته ستونزې دي، او دی وایي چې په سړکونو باندې هم د دغه گاډو د موجودګۍ له کبله اولس د یو قسم یو شمیر ننګونو سره مخ دي. په دغه اړه باندې لسوات نیاز احمد خان نور معلومات راکړي.
د یو شمیرې تر مخه ملکن ډیویژن کې د دوو لکو نه زیات نان کسټم پیډ ګاډي د تیرو سو کالو راسې چلیږي، او چارواکي وایي چې له دې وجه یو شمیر مسلې او مشکلات جوړ شوي دي، ځکه اوس د نورو ګاډو پر رجسټریشن بندیز لګولی شوی او موجوده ګاډو لپاره نوي پالیسي جوړوي. د سوات ضلع مرستیال کمشنر اشفاق خان وایي چې ضلع انتظامیه په دغه لړ کې دپا یو سل څلور څلوېښت لګولې او نور ګامونه پورته کوي.
د ارمو لا پکم پدې ګراو چې سره په یونیفارم باندې پالیس ور جوړې ځکه چې وي کله کله کرایم وشي، بیا موږ غاړې نه ډیټیکټ کولای، ځکه چې څه نمبر لګولې څه نمبر لګولې، نو تاسو اوس کتلې چې موږ 144 لګول په هغه ګاړو باندې پکم باندې نمبر پلیټ نه لګېدلې، یا په کټ ګاړو باندې، او یا د کټ ګاړي فریش رجسټریشن په تاڼه کې باندې شي کېده. دا یو سو خبرې دا انډر پاس دي، د 144 غاړې لګېدلې ده.
د سوات ضلع ټریفیک پولیس مشر شکیل خان وایي چې په زرګونو نان کسټم پیډ ګاړي دا وخت د ټریفیک پر روانۍ کې لوی خنډ، او په ګڼټو ګڼټو سړکونه لدې وجه بند وي.
ملکان ډیویژن ته راځي، او هغه کارت گاډی چې کم دی نو هغه دلته کې چې کم دی دوباره جوړیږي او بیا دی روډ ته راوځي، او دویم دا رکه دا کسٹم چور گاډی چې کم دی دام زمونږ په ملکان ډیویژن کې چې کم دی نو دا بالکل لکه آزاد دی، او دغه دی نو کچر دی ته کسٹم موشي، نو د دینه به زیات گاډی چې کم دی نو نور صوبو ته لاړ شي، نور زلو ته بلاړ شي، دغه به شنو دلته کې به کم دی نو زمونږ د ټریفیک دا نظام چې کم دی نو دا به د ډیره حد پورې کور شي.
نان کسٹم پیډ کارو په ذریعہ کاروباری تن سلیمان وای دا اسانه سورلی ده، او کاروباری خلکو پکې په لکونو روپۍ لګولي، کچېرې حکومت په دې ګاډو بندیز ولګوي نو یو شمیر خلک به ترې بیروزګاره شي.
پابندی هو کول لګي په دې ګاډو باندې، نو بل زموږ بسواد کې زموږ نور سر روزګار نشته او نه یو ایزده دی، بل نه سکار کولای شو. دا خو زموږ د رزق یو ذریعہ ده، او بل لا چې دا ګاډي ماغستی نور ایز ذریعہ نشته، دا مزدوري کوي بس هغه راوړي خپل گزاره پېم کوي.
پسواد کې د نان کسٹم پیډ ګاړو یو شمیر کاروباري مرکزونه دي، او پکې د ګاډي خرڅيږي. فزاګټ منګوره کې د نان کسٹم پیډ ګاړو کارکونکو مجیب الرحمن وای چې دوی به هر میاش د 150 تر 500 پورې ګاډي خرڅول، ولې د نوي پالیسۍ ګونګسۍ راتلو سره د دوی کاروبار په ټپه ولاړ دی.
د سره کاروبار شتنه په ټول سواد کې چې وګرځي نو داسې بحران داسې بلاک جوړ شو چې زمونږ د دې کاروبار سره جی چې کپرت کو گاډي خرشه ورال بباس کو څوک چې واخلي اغي لاړ شي تیل پکې واچي د پمپ والا کارو شي مصری له بوزي ځان پکې کارو کې دا غري زخ روزي پکې وشي ډیکوریشن والا بوزي دا غ پکې وشي چې زمونږ نه خرسيږي نه بل پکې څه کارو کې
د سواد ضلع انتظامیه وایي چې نان کستم بیک گاډو باندې ټیکس لګول د مرکزی حکومت ذمہواری ده ولې سیمه کې د جرمونو کمولو او په سړکونو د ټریفیک بوج کمول لپاره دوی نان کستم بیک گاډو لپاره نوې پالیسی وضع کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د نیاز احمد خان راپور ته سور دور دن کو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې 12:00 بجې کې د انیس اجمل نه مهم خبرونه ورو د خبرونو ورسره د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوي.
د پولیو د ناروغۍ پر ضد د کارکوونکو ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ټول پاکستان کې 12 ضلع چې پکې پېښور، بنو، ایف آر بنو، ټانک، شمالي او جنوبي وزیرستان او خیبر ایجنسی هم شامل دي. د پولیو د ناروغۍ لپاره حساسې سیمې ګرځول شوې دي. په چترال کې د سیلابونو نه متاثره شوي خلک وایي چې په سیمه کې اوس هم لارې بندې دي. حکومتي چارواکو ورسره تر دې دمه هیڅ مرستې نه دي کړي. په چترال کې موجود د مشال ریډیو خبریال وایي په چترال کې سباندې 300 کلي سیلابي اوبه وړي دي. په پاکستان کې پولیس وایي پرون په اسلام آباد کې وسلوالو د امریکا د سفارتخانې یو ځایي کارکوونکي وشلې دي. د وژل شوي کس نوم اقبال بیگ خودل شوی او د امریکا په سفارتخانه کې د مخدره موادو ضد څنګه کې کار کاوه. د شمالي وزیرستان د سپینوام خلک وایي چې په سیمه کې د پوځي عملیاتو وروسته د بیرته راتللو پر مهال ورسره حکومتي چارواکو د مرستو ډېرې ژمنې کړې وې خو تر اوسه یې نه دي پوره کړي. د سپینوام اوسیدونکي منتظر وزیر نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې اوس هم په سیمه کې حالات پر ځای نه دي او دوی له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دهسلاو ولسوالۍ کې د دوو ډلو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د دهسلاو ولسوالۍ امنیه قومندان ګلستان نن مشال ریډیو ته ویلي چې دغه نښته تېره شپه په یو واده کې وشوه چې پکې شپږ تنه نور زخمیان شوي هم دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په منځني ختیځ کې د سخت دریځۍ ترهګرۍ او فرقه ییز تشدد د ګواښونو پر ضد د مبارزې لپاره د یو ځای کېدو غوښتنه کړې ده. جواد ظریف دا خبرې په کویت کې پرون خبریالانو ته کړې دي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلی دی چې د اسلامي دولت وسلواري ډلې او د کوردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی ملیشو پر ضد په شام او عراق کې د ترکی هوایي بریدونه لوبا بدلولی شي. نوموړي دا خبرې د ترکی ورسپاڼه ته کړې دي. او چارواکي وایي چې د عراق امنیتي ځواکونو پرون له رمادي سره نږدې یو پوهنتون د اسلامي دولت وسلواري ډلې څخه بیرته نیولی دی.
مهم خبرونه باور د اردوونکو اوس اسلام آباد ته ورځو. په اسلام آباد کې رابعه اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او د هغې نه مهمې برخه وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې د پاکستان وزیر اعظم د خارجه او قومي سلامتي امورو مشیر سرتاج عزیز خپلې لیکي چې پاکستان په ایران لګول شوي پابندیانو د خاتمې نه فائده اوچتولو خواهشمند دی او هیله لري چې ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه مکملېدو نه پس به د توانایي ښکار د علاقې ته ګیس راځي. ادارې زیاتوي د وزیر اعظم مشیر چې د کم امید اظهار کړی دی نو دا حقیقت کې بدلېدی شي خو شرط دا دی چې د دې لپاره پوره خلوص سره کار وکړی شي. ادارې مخکې لیکي پاکستان او ایران ترمنځ ګیس پایپ لاین معاهده د پخوا راسي را ونده. خود ایران د خمینی انقلاب او بیا د ایران جوهری پروگرام مسلې له وجې د منصوبه سرته ونه رسیده. ادارې په وینا اوس چې ایران خپل اړخته 1300 کیلومتره پایپ لاین مکمل کړی دی نو پاکستان له هم توندې سره خپل اړخته کار کول پکار دي. ادارې لیکي د دې ترڅنګ پاکستان چیمبر اف کامرس په شمول نورې ذمہوار ادارو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې ایران سره آزادانه تجارت لپاره دي تجارتي لارې کولاو کړې شي او په برآمداتو د پابندي هم لرې کړې شي چې ملکي معیشت کې مثبت بدلون راشي. ادارې اخیرې کې لیکي په ایران لګول شوي زیاتې پابندیانې به د سخت کال اخیره پورې ختم شي او د دې نه زیات نه زیات فایده اوچتولو لپاره پاکستان نه د اوس نه تیاریانې کول پکار دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې الیکشن کمیشن د کال 2013 انتخاباتو عدالتي کمیشن رپورټ نه پس یو غیر رسمي اجلاس کړی دی چې پکې د رپورټ جاج اخیستی شوی دی. ادارې وایي الیکشن کمیشن هم عدالتي کمیشن ته د تحقیقاتو په وخت خپل موقف وړاندې کړی و. د څه نه پس چې رپورټ مخې ته راغلو خو د دې باوجود الیکشن کمیشن د رپورټ جاج اخلي نو دا سوالونه پیدا کیږي چې آیا الیکشن کمیشن به دا رپورټ چیلنج کولی شي او یا دا چې د کومو مسلو د رپورټ کې ذکر شوی دی هغه به دې قبول کړي او که نه. ادارې په وینا کې الیکشن کمیشن دا قبلوي نو په الیکشن کمیشن لازمی کی چکم خلق دے بد انتظامیہ کی ککڑو دغی خلاف دی کاروائی کڑی شی ادارے وائی الیکشن کمیشن ددی چائسے نپس پکم نتیجے رسے دل دے دا خبر دے عمل نپس معلومی کی خو فوری تو گبان دا ہم ضروری پکار دا چپ الیکشن کمیشن کی کم انتظامی مسئلے راغلے وی دھاگے لپار دی تجویز نہ وڑان دی کی ادارے اخیر کلی کی بائی چسے نو پنجاب صوبہ کی کیدون کی مقامی انتخابات لپار دمخ کی ندا انتظامی مسئلے لری کڑی شی
دسمی حالات او دنړی مطبوعات
د وایس اف امریکا په یو راپور کې راغلی دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو هم کېدی شي په پاکستان کې ترسره شي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکلی دی د پاکستان درې ښارونه کراچۍ، پېښور او پینډۍ د نړۍ د هغه شلو ښارونو په لیست کې دي چې تر ټولو زیات خچن دي. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې له فرخنده اسد اورو.
د وایس اف امریکا د انګریزي څانګه لیکي د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو دویم پړاو به هم په پاکستان کې ترسره کیږي. وی وی د یو پاکستانی چارواکي لخوا د نوم نه ښودلو په شرط لیکي چې په دې وروستیو کې افغان چارواکو د میډیا سره په خبرو کې دا ویلي وو چې دا خبرې به په چین کې ترسره کیږي، خو داسې نه ده. هغه وایي د سولې د خبرو دویم دور به هم د جولای په 1 په پاکستان کې وي. دا خبر په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې افغان چارواکي او د سولې د شورا غړو په دې تیرو ورځو کې دا اویل تمه ده چې دغه خبرو کوربه دا وارشنایي حکومت وي. دغه پاکستاني چارواکي دا هم وایي باید د خبرو په دغه عمل کې د پاکستان رول له پامه ونه غورځول شي او زیاتوي په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت به په دې اړه ممکنه ده ډېر زر خپل نظر هم وړاندې کړي. دا په تیرو 14 کالو کې لومړی ځل دی چې افغان حکومت له خپلو وسلوالو مخالفینو سره نیغ په نیغه خبرې کوي. د خبرو لومړی پړاو د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری خار کې ترسره شو. په دغه وخت امریکایي او چینایي چارواکي هم موجود وو. بلخوا د افغان ولسمشر یو بیان سید ظفر هاشمی امریکا غږ ته ویلي لا هم د راروانو خبرو لپاره په ځای او حکومتي ډلې خبرې روانې دي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي د پاکستان درې ښارونه کراچۍ، پېښور او پینډۍ د نړۍ د هغو شلو ښارونو په لیست کې دي چې تر ټولو زیات خچن دي. د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او د رپورټ تر مخه د پاکستان په دغو دریو ښارونو کې آلودګي او ګندګي زیاته ده. دغه سروې په 14 ښارونو کې شوې چې پکې کراچۍ په 5 نمبر، پېښور په 6 او پینډۍ په 8 نمبر خچن ښارونه دي او هوا یې آلوده ده. په دغه سروې کې د ښارونو هوا او د صفایي حالت ته کتل شوي دي او ښایي چې د دغه ښارونو په هوا کې داسې مواد شته چې د پېپړو د ناروغۍ سبب جوړیږي. دغه سروې په 90 هیوادونو کې شوې ده او پاکستان کې په هوا کې تر ټولو زیات خچنوالی معلوم شوی دی. ډبلیو ایچ او وایي په هوا کې د ګندګۍ او خیرنوالي سره د سا، پیپړو او د زړه ناروغۍ زیاتیږي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د یونان اقتصادي بحران نه یوازې د دې هیواد وګړي د ستونزو سره مخامخ کړی دي، بلکې هلته پر سلګونو کډوالو هم بد اغیز کړی دی. په دې کډوالو کې د شام او افغانستان پناه غوښتونکي هم شامل دي. په دغه اړه د رایټرز خبري ایجنسی ته راپور مهم ټکی له ملالې بشیر اور.
یونان له اقتصادي بحران څخه د ځان خلاصولو په ناهیلي کوونکي حال کې دی. بشری مرسته کوونکي د اتن پر واټونو په خیمو کې د ځای پر ځای کډوالو لپاره د چټکو مرستو غوښتنه کوي چې له ستونزو سره مخامخ دي. سلګونو افغانانو او سوریایي کډوالو د یونان د مرکز پر سرکونو موقتی کمپونه جوړ کړي او په اروپا کې د دایمي استوګنځایونو د ترلاسه کولو په هیله دي. په دې پارک کې یوازې 2 تشنابه دي او دغه کډوال د هلته تللو لپاره په قطارونو کې درېږي او په پارک کې د یو شمیر نلونو په مرسته حمام نیسي. په دغه ځای کې د ژوند لپاره هیڅ ډول شرایط سم نه دي، خو بله لاره نسته. د یونان په برخه کې د روغتیايي خدماتو د یوې خیریه موسسې رئیس نیکیتاس کاناکیس وایي موږ یو ځای ته اړتیا لرو ځکه چې دلته د خلکو شمیر مخ پر زیاتېدو دی او هغوی نسي کولای دلته د ښار په منځ کې ژوند وکړي. د هغوی لپاره ښه نه دی، هغوی آرام نه دي او د ښار لپاره هم بد دی. دا کډوال له جګړه ځپلې افغانستان نه د ترکیې له لارې د یونان ټاپوګانو ته تر ستونزمنو لارو تیر سوي. نعیم د پنجشیر یو افغان ځوان دی چې یونان ته یې پناه وروړې ده. دی وایي د افغانستان په شمال او جنوب کې هره ورځ ځانمرګي بریدونه کیږي. زه غواړم جرمني ته ولاړ سم، خو اوس په دې ځای کې له داسې حالاتو سره مخامخ یم. د دې دلیل چې دغه کډوالو په پلازمینه اتن کې پر سرکونو خیمې وهلي دي دا دی چې د کډوالو لپاره رسمي مرکزونه بند شوي دي. پر دې سربیره چې د کډوالو د استوګنې مرکزونه مخکې هم له انتقادونو سره مخامخ شوي وو، خو د دې مرکزونو د بندېدو له کبله لویه تشه رامنځته شوې ده. په داسې حال کې چې یونان پخپله له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د یو لوی اقتصادي بحران سره مخامخ دی، له دې کډوالو سره چټکې مرستې هم لیرې ښکاري. په یونان کې د یوې روغتیایي خیریه موسسې رئیس نیکیتاس کاناکیس وایي دا د اروپا لپاره یو بیړنی حالت دی چې لاس په کار سي او مرسته وکړي، که نه حالت به تر دې هم خراب سي او موږ به په اتن کې د بشري ناخوالو شاهدان یو چې داسې ناخوالې بشري کارکوونکو په افریقا او لویدیځ کې لیدلې دي.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې پکار دی چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړی شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدای شي.
نیویارک ټایمز لیکلی دی چې په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکوونکي او د لادرکه شوو کسانو خپلوان تور لګی چې ډیر خلک له درکه شوي دي او چارواکي په اړه هیڅ معلومات نه ورکوي. په دغه مقاله کې راغلی دي چې یوازې په سوات کې تیر کال د شاوخوا اته څلوېښت او سخ کال د پنځو کسانو مړي د امنیتي ځواکونو د جیلونو نه بېلابېلو سیمو ته راوړل شوي دي. د دغه لیکنې مهم ټکي انیسا اجمل وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي سمده وړاندې د پاکستان امنیتي ځواکونو د نیاز بی بی زوی اصغر محمد له وسلوالو سره د اړیکو په تور ونیولو. د مقالې تر مخه د شاوخوا اتلسو میاشتو پورې نیاز بی بی ته د خپل زوی په اړه هیڅ معلومات نه ورکړل شوي، خو بیا یوه ورځ ورته د ټلیفون په ذریعه ویلی شو چې د کوارډ جیل ته راشه خو چاتال مه وایه. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي نیاز بی بی په جیل کې له خپل زوی سره ولیدل او هلته یې اصغر ته ډاډ ورکړ چې ډیر زر به خپل کور ته بیرته راشي. خو د مقالې تر مخه د دې عرصه یو میاشت رستو نیاز بی بی ته یو چارواکی د ټلیفون په ذریعه خبر ورکړ چې زوی دې مړ دی، راشه او دغه مړی یوسا. نیویارک ټایمز لیکي اصغر محمد په هغه لسګونه قیدیانو کې یو و چې په تېر یو نیم کال کې د پاکستان په جیلونو کې مړه شوي دي. په راپور کې راغلي د پخوانیو قیدیانو د هغوی د خپلوانو د بشري حقونو د څارونکو په وینا دغه قیدیان د تشدد او لوګي سره مخ دي او له قانونه بالا په دار زړول کیږي. مقاله لیکي په پاکستان کې د لا درکه شوو کسانو خپلوانو په پېښور های کورټ کې 2000 کیسونه جمع کړي دي چې دا شان د خپلو لا درکه شوو کسانو په اړه ورته معلومات ترلاسه شي. رسپانه لیکي د امریکا حکومت پاکستان ته ترهګرۍ پرسي د عملیاتو لپاره د هیلیکاپټرو او د لیزر ګایډډ هیل فایر توغندیو په مد کې د یو ارب ډالره د ورکولو منصوري ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي دي چې پاکستانی پوست ته یې خبرداری ورکړې ده چې د بشري حقونو د سرغړونو په بدل کې په راتلونکي کې په پوځي مرستو بندیزونه لګېدلی شي. په سوات کې یو خبریال فیاض ظفر نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي دي چې تیر کال د شاوخوا اته څلوېښتو کسانو او سخت کال د جون تر دویمې نیټې پورې پنځه مړي له بېلابېلو جیلونو څخه خپلو کورونو ته راوړل شوي دي. په سوات کې ګڼو ښځو یوه احتجاجي ډله هم جوړه کړې ده او د مظاهرو او د عدالتي کارروایانو په ذریعه د خپلو لادرکه شوو کسانو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. د دې احتجاجي ډلې مشرې جان سبا په یوې مرکه کې ویلي دي چې د خپل ورک شوي خاوند لپاره ډېرې هڅې کړې دي، اره دروازه یې ټکولې ده خو تر اوسه یې چا هم آواز نه دی اورېدلې.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د ننګرهار د انکم ټیکس ادارې مشران وایي چې سخت کال له تیرو کلونو په نسبت په دغه ولایت کې د عوایدو کچه لوړه شوې ده او لامل یې دولت ته په ټیکس ورکولو کې د خلکو د پوهاوي د کچې لوړوالی ګڼي. خو د ننګرهار اوسیدونکي د ټیکس ورکولو له سیستم څخه ډیر خوشاله نه دي. نور حال له جلال آباد د باز محمد عابد پر راپور کې
د مالی وزارت اړوند په هر ولایت کې د مستوفیت اداره د مستوفی تر مشرۍ لاندې کار کوي او دندې دولتي اداراتو ته پر وخت معاشونو برابرول، د دولتي او شخصي سکتور نه عواید راټولول او دوی پوری تړلي نور خدمات وړاندې کوي. د ننګرهار ولایت مستوفی سرسیړونکی ډاکټر محمد عالم اسحاقزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د ننګرهار مستوفیت په ټول هیواد کې یوازینی اداره ده چې د عوایدو کچه یې لوړه شوې ده.
ولایت هم دا ده چې د ننګرهار خلک ډیر با فرهنګه خلک دي، د مالی د فرهنګ سره یو څه بلدتیا لري نسبت نور ولایتو ته، او د قانون د پلي کولو دپاره ډیر مساعد خلک دي، ولې چې دوی اکثریت تعلیم یافته او با فهمه خلک دي.
اکرام الله اکرام چې په جلال آباد ښار کې کتاب پلورنځی لري د مستوفیت ادارې ته راغلی چې خپله مالیه یا ټیکس جمع کړي. نوموړی د مستوفیت ادارې له سیستم څخه خوشاله نه دی. دی وایي
سیستم کې مشکل نه دی موجود، صرف سیستم سخت دی. د یوې امضا او د یوې ټاپي په خاطر باندې دلته باید لږ تر لږه په واتو شبو باندې وګرځي، هلته په نوبت کې کښېني چې د سړي به مکمل ورځ ځای کړي. د دوی سیستم لا هم په دوسیو باندې ولاړ دی، دا سیستم د کمپیوټري شي.
ډاکټر علم اسحاقزی د اداري اصلاحاتو په پروګرامونو او پالیسیو نیوکه لري.
دغه تشکیلات چې جوړ شوي هرمي شکل نه لري، د استوانې شکل لري. استوانه چې ولري نو هغه اداره واقعا چې کافي ظرفیتونه نه لري. هلته هغه اوامر چې د ولایتي ادارې لخوا ورکول کېږي یا د مرکز څخه ورکول کېږي په اداره کې څرنګه چې لازمه ده هغسې همغږي منځته نه راځي.
د اقتصادي چارو شنونکي په دې باور دي چې لا هم په هیواد کې ګڼې ادارې په کاغذي سیستم کارونه کوي. د دوی په باور کچېری د وخت ضرورت سره سم کارونه کمپیوټري سیستم ته واوړي نو په چارو کې به اسانتیاوي رامنځته شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
څو کال وړاندې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د ولایتي بیا رغونې ټیم یا پی آر ټي د میلیونونو ډالرو په ارزښت د کروندګرو دپاره د سبزی لپاره سړې خونې یا کولډ سټوریجز جوړ کړي وو، خو دغه کروندګر وایي چې په دې کې ډیر د کاره لوېدلی دي. په دغه اړه باندې باز محمد عابد د کروندګرو او چارواکو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې رالېږلی دی.
د ننګرهار د سکرود ولسوالۍ اړوند د نغرک کلی یو تن کروندګر وایي چې پر لمریزه برېښنا چلیدونکي سړه خونه ورته څو کاله وړاندې د ولایتي بیا رغونې ټیم یا پی آر ټي جوړه کړې وه چې اوس له کاره لوېدلې ده.
هغه د یو وجه نه خدمت نشته د افغانستان لپاره، دغه وړوکې شوکې دا کار چیرته کوي؟ بزګران به ور وجه نه څه پکې وو؟ فون پکې ولاړی مال نه راځي.
د ننګرهار ولایت د کرنې رئیس امید الله نذیر مني چې پی آر ټي جوړې کړي سړې خونې ټولې د کاره د لوېدو په حال کې دي.
نو دغه کمې سرخانې چې جوړې شوې په دې باندې واقعا په میلیونونه ډالر ولګېدل، اما تر اوسه غیر فعال دي.
د ننګرهار ولایتي شورا استازي زبی ولا زمریا بیا د یادو سړو خونو په جوړېدو کې د پراخ فساد خبره کوي او وایي
په دې کې هیڅ مېل شوی پیسې د اشخاصو افراد جوبون ته تللي، د قراردادي او د تحویلون کې سره تقسیم شوی دي. نو ما غره ده چې دی د سړي خون نه چې وړي وړي خلکو ته استفاده ورونه کوي.
په ننګرهار کې پی آر ټي سو کا لوړان دي پښپګو ولسوالیو کې 12 ورته سړي خونی جوړې کړې وي، ټولي د کار د لوېدو په حال کې دي. د ننګرهار بزګران له حکومت او نړیوالو موسسو نه غوښتنه کوي چې که د سړو خونو په بیا رغونه کې لاسنیوی وشي نو د دوی سبزیجات به د عایداتو ښه سرچینه وګرځي. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د 15000 ټنو په ظرفیت د لوی سړي خونی جوړېدل په پلان کې لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا
په سوات کې د ځایی پښتو ادبي ټولنې سوات او پښتو ادبي کلتوري جرګې د سوري لاندې د اختر د خوشحالو په حواله باندې یو کلتوري دستور وشوه چې پکې شاعرانو او هنرمندانو د خپل فن مظاهره وکړه او ځایي خلکو ته خوند واغسته. زمونږ همکار نیاز احمد خان هم دغې غونډې له ورغلی وو او موږ له په دغه اړه باندې راپور راکړي.
د سوات مینګوري امانکوټ سرکاري سکول کې د مقامی ادبي ټولنې تر سوري لاندې جوړې کړې شوې د اختر د خوشحالو نمی غونډه کې د سیمې اولس ګډون وکړو. د کلتوري دستورا چې پکې مقامی شاعرانو شعرونه وویل او سندرغاړو پکې سندرې وړاندې کړې. ورته راغلی د دیر ملک لیاقت علي وایي چې د خپلې ژبې او قام کلتوري دا غونډه ډېره خوندوره ده.
د پښتنو د خپل کلتور او ثقافت سره مې چې کومه مینه ولیده د زړه د تله ډېر زیات خوشاله شوم او داسې راته محسوسېږي چې نن واقعي چې اختر دی.
د پروګرام مشر میلمه انجینیر عمر فاروق چې د یوې سیاسي ډلې سره تعلق لري وایي چې ډېر کم مې داسې کلتوري غونډې کتلې دي.
نن چې کوم پروګرام ما وکتو د دې ملګرو را مینه مې وکته او د دوی د هلې ځلې مې وکتلې نو ما ته خدای شته چې هم شوق پیدا شو دی کې او زه به کوشش کوم چې داسې دستورو کې زه سم واخلم کیدا او دا سپانسرم کوم.
د پښتو کلتوري د غونډې تابع کوونکي ټولنې مشر فضل حمید خان وایي چې دوی مقصد هم دغه دی چې د پښتو تاریخ کلتور جمده اوساتی او داسې هلې ځلې به راتلونکي وخت کې هم کوي.
د انسان درې میاندې یو د انسان مور دغه خاورې یو دا پیدایشي مور یو دغه ژبه مور او یقینا چې موږ خپل د خاورې مور او د ژبې مور خدمت په هغه شان نه کړی څنګه دغه خدمت پکار دی نو موږ پرځ جوړیږي او موږ کوشش کوو ان شاء الله موږ د خدمت کوو څنګه دغه شاعر شان دی.
کلتوري غونډه کې سندرې ویلې شوې، مقامی هنرمندانو مزاحیه خاکي هم وړاندې کړې. دغه رنګه د مشاعرې تابعه پکې هم شوې او ورسره د پښتو اتلانو کتابونو او د آرټ نمونو سټالونه هم لګولې شو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
تیر شپه په بنو کې د انجمن ترقی پسند مصنفین او باچا خان ټرست د سوری لاندې د جنوبی ضلعو شمالي وزیرستان د شاعرانو ادیبانو لپاره یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د وزیرستان په صورتحال او په دغه کې د شاعر او ادیب په ذمهوارو باندې بحث هم وشو، د موسیقۍ محفل هم وشو. زموږ همکار عمر دراز وزیر په دغه اړه نور حال راکړي.
پروګرام اولانه برخه لیکچری غونډه وه چې صدارت یې باچا خان پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت کولو او پروفیسر ډاکټر خادم حسین د وزیرستان تازه صورتحال او د شاعر ادیب ذمهوري په موضوع لیکچر ورکړو. په دغه موضوع معروف دانشور ایمل خټک د مشر میلما په حیث وینا وکړه. د پروګرام دویمه برخه د مشاعرې بڼه لرله چې صدارت یې زلمی خټک کولو او مشر میلمانه یې شمس بونیری او قیصر افریدی ول او د وزیرستان په شمول د جنوبی اضلاع یو شمیر شاعرانو خپل کلامونه واورول.
د ژوند د تیرولو چل به هر چاته وخایو، کتاب به ورکوو ورنه بزغرې راوباسو، بدلون په چپه خوله د بدم نه آزاد نه شي، دامن په تلت کې به لښکرې راوباسو. صدا څنګه ده چې ناتوانه یو ستوان نه لرو، خو بس خدا ده چې په هیڅ څه غر ولاړو. تور قانون د برتانیې کله منما زه آزاد کوم ژوندون قبایل نه یم،
زهر کلای د سپرلی څنګه وکړم چې بې اختیار یم، اختیار نه لرم، څنګه وطن ته زنده باد وایم چې کور لرم کور تلار نه لرم.
د وزیرستان تازه صورتحال او دې کې د شاعر ادیب زمورۍ په اړه پروفیسر خادم حسین مشال ریډیو ته وویل.
شاعر و ادیب په ښه طریقې سره خلکو ته رسولی شي. یو دویمه خبره دا ده چې کوم دې وطن باندې تضابونه تېر شو یا ستونزې راغلې، هغه دردونه، هغه ستونزې، هغه وینې، هغه د کیسې په شکل کې او د شعر په ژبه کې خوندي کړي او هغه روان نسل لپاره ولېږي. او درېیمه خبره دا ده چې کوم د دې وطن کې د خلکو د وګړو بنیادي بشري حقونه دي، شاعر ادیب دغه بنیادي حقونه ریاست باندې منلو لپاره فشار راوړي.
وایس چانسلر باچا خان پوهنتون پروفیسر فضل رحیم مروات د پروګرام اهمیت په اړه وایي.
سیاسي شعور د پاره هم، یو اقتصادي شعور د پاره هم، یو اجتماعي شعور د پاره هم، او د یووالي د پاره، ملي یکجهتی د پاره دا شی ډیر ضروري دی. شاعران چې کوم دي د خپل قلم نه، د خپل ژبې نه، او به شاعر خو شاعر صرف نه دی، هغه کېدای شي مزدورکاري، هغه کېدای شي وکیلی، هغه کېدای شي هغه استاد، هغه د خپل ځای باندې هغه خپل کردار ولوبوي.
انجمن ترقی پسند مصنفین بنو مشر ڈاکٹر محب وزیر مشال ریڈیو تا وویل.
مقصدی کاروں کے خودوں سے جو وزیرستان تازہ صورتحال کے دشائر و دیادی مورے پاوالی سرا پروفیسر ڈاکٹر خادم حسین لیکچر ہو اور بیا کے دا سے دانشور خلق راو والی ڈاکٹر ڈاکٹر رحیم محمد سے شمس بنے رہے شو کئی طرف ملے شو چې دارنګ خلک دې راشي دې بلا بیرو سیمو دې واو.
دا پروګرام دریمه برخه د ټنګ ټکور لپاره ځانګړې شوې وه. شه عبدالرحمن درپخیل او نور علي وزیر په خوږو قومي سندرو او غزلو تر سبا پورې محفل ګرم وساتلو او د وزیرستان او سیمې زلمي په اتڼونو مشغول وساتل.
اور دن کو زمنگ سہارنے خبرون تاسو اوریدے ک زمنگ خبرون پاڑا باندې مونږ ته سم مشوره تجویز را لیگل غواړې مونږ ته مشال ریڈیو ڈاٹ کام د لارې لیکلې شی مونږ بحث کوو چې تاسو د مشورو پرانا کې خپل پروګرامونه له ترتیب ورکو. زمنګ پر روان خبرونه کې به نور ملګری راځي او د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سحر د خبرونو نه خپل کوربا شاهین بنیر له اجازه ورکې هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسې.
خازشنی می پکبر وی ولاری کا غلام رم رازی تزکے پیلاری کا پخپلو وی نو نوم لمبی دلے پمام پلی تبے جمعت غاڑے چھے قطرے قطرے میں پوست توخ من کا مور ماں پس پک مغبت جاڑے یا بدا بے نمی یا بکرم دا پختنو اسے بھی جاڑے
غلام شو.